یوی بلی پښتو یو ساته خبرونه ته هم خراغلې. څو امید زیر مالیم خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قبل د بد حجابۍ په تور د خو ځونجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې وخت په یو بیان کې په خپل ایکس پانل لیکلي د جامو د قوانینو په خاطر پر خو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د خو د تاګ راتګ او بیان د ساده لا په ستر په وړاندې کول دي. د سازمان ټینګار کړی چې د عمل باید سمدستي ودري او نیول شوی خزې هم راخوشي شي. د راپورونو پر بنسټ تی روسي څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تیر بیا دشتي برچې او لویدیځو سیمو کې یو شمېر خزې د بد حجابۍ او غلي سنگار په پلمنیسي او زندان ته اچوي. طالبانو تر دې مخکې یوازې خزینه فعالانه او معترضې بندیانه ول او د حجاب او سنگار په برخه کې عام خوځښت یوازې په سپارښتنه او اوامرو بسنه کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وايي په بوري سیمو کې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکول او د شمیر په زیاتوالو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خان جان الکوزي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یې وناسته کړې ده. هغه د دې ناسي د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوبور مرور د موټرانو په زرزر نکیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر زی د بل طرف نه هم دغسی او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو فیصله په دې وشول چې کوشش وکاو چې کار زیات کو د کار وخت زیات شي او بل اخر د 3 ساعته کې 900 موټر تبادل شي، یعنی 3400 د یو طرف نه او 3400 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسو کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملای دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ پات کیږي. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالوش اعلان کړ. د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون له 9 پایلي د جون له لومړۍ تر 9 کیږي. افغانستان د نړیوال جام په سی ګروپ کې لومړی لوبه د جون په 3 مال له یوګانډا سره لري. ورپسې د جون په 10 مال نیوزیلند، د جون په 14 مال له پاپوا نیوګینیا او د جون په 18 مال له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغانستان ټول دا ګروپ لوبي د ویسټ انډیز په خارونو کې کیږي چې د ځینې افغان کرکټ مبصرینو نیوکه لپاره ولیدي. دوی نیوکه کړې چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لوبي د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان پکې دي په ویسټ انډیز کې پلان کړی چې افغانان یا پکې نشته یا ډیر کم. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم وای منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې تاوړل شوی او حالت زندانی دی. دا خبر روسه تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشی کې دروسته پولیسو پښتین لاړی علي زندان نه څرګندځای ته وړیو. د پی ټی ایم یو مخکخ ادریس پښتین پرون د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل منظور پښتین په جلم کې زنداری شوی دی. خود نو وړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه پډاګه کړي. د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړو چې غورزنګ له بهر پیسې ترلاسه کوي. خود پښتین یو وکیل محمد ایمل خان مندوخیل ازادي رادیو ته وویل په څلورمه مقدمه کې هم پر موکل لګیدلی تورونه به بنیاد ثابت شو. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن 2024 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپاین غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخه په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د يرغل د دویمې کلیز غیر ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري 6 پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شي هغه سلګونه کسان به وبخي چې په کانګرس ودانۍ د يرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. بایدن دا هم یاده کړه د کانګرس پر ودانۍ د يرغل په خاطر 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان دي. قرآن په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان ته د سفر پر مهال بعد د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم وګوري.
ظاهر خبره چې دې بازار ته دعوت نامه خو به یې په اجازه څنګه راغلی ده او اصل د دایي خو دایي مشر دی.
په کندهار کې د تازه شیدو پلورونکو هم شکایت لري.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راواردیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی، بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی.
نور مهم موضوعات هم د روانې خبرونې برخه ده. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړي مشه د خبرونه په دوی منی مای کی د ازادي رادیو اونې ز خبرونه تاندې څنګ خبريږي خو له هغه وړاندې د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو او جنو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خوځو نیول چې طالبانو په خپل هم تایید کړي د افغان خوځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د خزو او انجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارول او د ایل بشری حقوقو بل سرغړونه یاد کړي. د دې مؤسسې د خزو د څنګ یوې څېړونکو فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او انجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوی خزي ژر خوشی شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې د ایل بشری حقوقو څخه
سړغره
ونه ده او ژر تر زره دي د عمل ودروي. فرشته باسي په وینا طالبان دا کار د خزو انجونو په منځ کې د ویری او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي چې خپل کورونو بهر لاړ نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر خزي په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې خزي هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو خزو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم جمعه نه وخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خزو نیول د خزو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د خزو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د خزو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د خزو نیول او بندیانول د خزو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقوقو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي د غراز د خزو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشی کید غوښتنه کړي. اخو د طالبانو دی وی مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پروند طالبانو د اقدام غندل. هغه په خپل ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو خزو اختطاف، شکنجه، زورونه او بې عزتۍ په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسولیت متوجي کوي. یو شمیر مترزو خزه هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو خزو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ملا فضل رحمان وایي افغانستان کې بعد طالبانو لمشر حبت الله خوزنه تاسو وګوري. هغه د خبره د جمعې په ورځ د ازادي رادیو لمشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل رحمان ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې بعد پاکستان د حکومت غوښتنې او دریز له طالبانو سره شریک. هغه د مهال کابل ته او تمه چې کندهار ته ولاړ شي لدې وړاندې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په قانون لپاره بیلو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان اړوند په پیلا بیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د دواړو بلنې د طالبانو د حکومت په غوښتنه کې ملا فضل رحمان ته هم اوري دوی اونې وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر بلنه ورکړې وه چې څو کابل ته ولاړ شي او هلته له افغان چارواکو سره د طالبانو د چارواکو سره په پیالا بیلو موضوعاتو چې هغه د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو سمون او بل خبري اترې وکړي. تفصیل په راپور کې واوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان د سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تامې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته امزي څو له مولا هیبت الله اخونزاده سره وګوري تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهر خبره ده چې د بازارت دعوتنامه خو د هغه په اجازه باندې راغلی ده. اصل د دای خو د هغه مشر خامخا
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا مو ویل چې د تاریخ طالبان پاکستان په تړاو بل طالبانو سره زمینی خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړ چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستانی واکمنو چارواکو سره لیدلی او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه ده وسو پر جمهور دې پاکستان او د افغانستان د هوادونو مفاد او مصالح بخته ونصافي نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه هم په اعتماد
کې چا سره
وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په اړه کې ده او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ماته ټول هغه پاکستان چې موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې پوره ماته واضح کړل.
مولانا فضل الرحمن کڅام خپل سفر مهم وباله خو ټینګار وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لا ترنګلتیا مخنیوي د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی ویلی او د اړیکو د خکولو او د نګدیوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا والی غلام علي ویلی سوکاله عوام افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان لمخې غلام علي د جمعې پرسپ پیښور کې د افغان پانتونونو له یوش مرغړو سره په لیدنه کې جاته کړی شي تراګری د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څو وخت مخکې په تحلیل کې ویلي چې د پاکستان پوز او چارواکي له ټي ټي پی سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو نه هلي شوي او په دې اساس پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپل غوښتنو منلو ته اړ باسي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د جمهوریت نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې کشمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وايي اوس مهال لګنو ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود او پاکستان ته پناه راوړي خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی په ګډون یو ډیر شمیر خزینه افسران او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته پناه یوړه. دوی له اندېښنه په افغانستان کې خپل امنیتي خوندیتوب د خدای داسې مال په پاکستان کې خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت شکایت کوي چې پاکستان له وړاندې لخبل هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې ده او په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم افغانستان ته پیرته شړل شوې دي چې لوړاندې د نور هیوادونو کې د مهاجرت د کیسونو برخه یو څه مخته تللی و. هغه ډیرو نړیوالو ادارو هم د دې ډول افغان کډوالو په اخراج اندېښنه ښودلې او د امنیتي وضعیت په اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي د دغو پوځیانو ستونزې تاییدوي او وایي افغانستان ته د دوی بیرته تګ له ګواښونو ډک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوزي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته اوښته ده.
زما درته کلامل دا او چې د طالبان حکومت لشپګمې نه هیڅ وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډار شوم، په هیڅ پون شوم او تختیدم. و می ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزا شم او څومره به وهل شم، نو له همدې امله او تختیدم.
صابر سعادت چې په خانه کمانډو افسر ده وایي چې د امنیتي غوښونو له امله د طالبانو لبیا وکمنې ورسته افغانستان وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یو بل خزه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کمانډوز واکونو په څنګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم امنیتي غواخونه لري نه ده.
موږ ته غواخونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر هي. زموږ ژوند په خطر کې وو. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور او تختول شوه، کار ته تللی او بیرته نه راغلی.
دا خزینه پوزیان له نړیوال ټولنې کډوالمنونکو هیوادونو ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمیر پخوانی چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزمنی او هیواد ته د هغوی بیرته تګ لګواښ ټک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنی دوه وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمیر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشټوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لار نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د خوانی حکومت ګنشمیر کارکونکو له افغانستان او وطن او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبري کړي دي چې د ځنیو لنډیزې لاجمال آنداورو.
ګلوب اینډ میل کانډای ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دي د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د ګوندوی هوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنست شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شي. لیکوال زیاتوي سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم ونډ لري، خو د اقلیم بدلون پر سخت اغیز کړی دي او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د زینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوې چې وای افغانستان کې د اقلیمي بدلون لاغیزو سره باید غیر سیاسي چلن خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو خکیولو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې وسنۍ وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک دی هغه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړی. لیکوال وای هغه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلی دا دی چې د ټولو نظریو او لور افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځوي شپه هر اړخ کې وي هیڅ کله دا نه مني چې پاکستان ورته وایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. ل برتانی خبریدونکو انډیپندنت رسپانډ بیا د شاوخوا بیا افغان خزو پر هغه پرانیستي لیک ریپورت خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنت د دې ریپورت په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوې دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري. وسم زکندهار تالت مالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکو دی ولایت د پولډری شدو واردات وندېخمن کړي وای چې د چارې د تازه شدو بازار کمزورې کړي د دوی په خبره په دې ورسو کې ډېر ارزانه باید غونډوي هیوادونو پولډری شری افغانستان ته وارديږي چې دوی له خوا بازار ته د وړل کېدونکو شدو او تولیداتو په پلوري منفي اغیز کړي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان بیا وایي د بهر واردېدونکو شیدو د مخنیوي هڅې کوي. خدا چې هڅې پایل لري او کنه او هڅې څه ډول دي څه ډول دي مخنیسي تفصیل به دې راپور کې واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید د ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارث عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل شي.
لزینو بهرنوی هیوادونو لکه ایران او ځینې نور هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوارېدیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولې دي. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او که چیرې دا چاره ترسره نشي موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې لبشول بیږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پولري شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمد دی. سلور غواګانی لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کاله کیږي چې دغه ملکو څنګه ته شیدې راو مخکې خلاله د شیدو نرخ شو لوړ وو. دا غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم مشته څه شي پاتېدله. وز لا سو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوې دي او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دي دا ګران دي.
زما نوم احمد ولی دی. ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د غواځ شې دل وشه د ملکو ته راوړم دی. ما اسلامي امارات د غوښتنه لرو چې د پوري شې دی بندې کې نو دا مسلمانان ګرځي دی وای غوالري در بدر چې ټوک ټوک چې ولاګه ته ګوري شې دی ولاګه مصرف جوړي.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې شپږ سو نه څلويش د غواو فارمونه سته چې د کال 140 زره میټریک شانه شیدې ورڅخه خلاص ترازی. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کول او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د ملدارانو سره تیاټک د ملدارانو سره په ټنلو سوالي کې مجلس لودي دغه پرمدارانو سره کم چې په ډیری تمنسي وي چې نه خرڅېدلې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بارزه پیدا کوو بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرڅ کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شلخلا ازادي راډیو لته سره وو هڅه بګو چې د افغانستان او سیمې په اړه او نړۍ په اړه مهم موضوعات په نور او راتلونکو وختونو کې هم لته سره وو خصوصي ملټي عام سپوږ لپاره مهمه ده. څه ډول خپل غږی پیغامونه موږ ته راورسوي او تر خوې ازادي راډیو واوري کوم غږی پیغامونه چې ستاسو ازادي راډیو ته رسیدلی دي وربه شو دا به واورو. خو یادونه کوم چې د ازادي رادیو سلیر وی ساعت خبرونه په بیلا بیل خبرونه کې ساسه د پیغامونو د خبرې دوه لپاره واخشته. ازادي رادیو د خپل پیغامونه راوستوي.
ستاسو لا پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته مش په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر فزابي ار اوراز یو مجی یو د لسم وارې چم بنجانی یم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي. ار اوراز مو کشي ار اوراز مو بیاي ار اوراز مو بیاي و اوراز نه د خدای او د قران په لاس باندې زمو ژغ ولې د مشران نه اوري که ورته وای چې مشران ته وای دلته دونه سوک نه سوای دا مش ګسر دغه سي جاری کړی دي خلکو ته پروا نه کی و سره ټول چې لوی مکمیت معرفي کوو د خدای او د قران په لاس باندې ولې داسې موږ سره کیږي موږ کومه ګناه کړې ده. ار اوراز یو موږ یو بندخانه ده. ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بي عزت کول دی د خدای او د قران په لاس باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لاس نه کې زموږ خواته توجه وکي زموږ خواته یې نظر راواچوي هیڅ زموږ پښتنه وکي ولې داسې ناسیاس ولې داسې بدایس سات سم دی نه مو ورور د خدای ور په پیدا کیږي وژ ته جناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جوړ مسله سول ار اورز مزغلی ار اورز مزغلی ار اورز بنیان ار اورز بی عزت کی د خدای او د قران په لاس باندې د توام چې دغه ورور د مشران ته مزغ ورسوه.
السلام علیکم زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د ما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کوم مرستې چې راځي ټول پر خانانو تقسیمېږي خوار او غریب ته هیڅ چي نه ورکوي ټول خانانو ته ورکول کیږي وروره یا دا د بند کی او یا د نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومټریک د سکرانس جوړول یا لاسرسي د سور د کولای سیم کارتونه مو دغه سي پر یو کاغذ د سکرر رسیدل دی. اوس د اپوان به سیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به را دي ستاروي نو موږ لاسرسي نه سور تکوي ستړي خلک یو کار مونږ دی ورته جوړ نو یا دې موږ سجې ته نه میندګي نشي دی راوړي یا دې د بایومټریک د سکرې جوړول ته نشي کې نو هغه د سکرې ډیر سر کم دي نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ مخ خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422 یولس 40 یو سلو 15
شمیره بیا تکرارو 00 22 یولس سلروشت یوسلو پینزلس.
ازادي رادیو ته غوږی استه د دې خبرونه دوی منی مای کی لکوړان میچ هم یادونه کړی و تاند چانګي د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اولیزه خبرونه خبريږي خو وړاندې لاغه چې د 19 پروګرام پیل شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې او زربیا هم د مهمو خبرونو لنډیز د بخنه نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی لقوله د بد حجابۍ په تور د خوځو او جنونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه د جمعې پورز نه وخت په یو بیان کې په خپل اکسپان ولیکل د جامو د قوانینو په خاطر پر خوځو يرغل او د هغوی خپل سر نیول د خوځو د تاګراتګ او بیان د ازادۍ لا په سیتر خو لاندې کول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونوای په بوري سیمو کې د بارونکو موټرو تاګاتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتوالي سلا شوې ده. د دې خونی مشترک مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي چې دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو پریکړه په یو غونډه کې کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ چې له مخې بیا افغانستان د جون په دریمه له یوګانډا ورپسې د جون په یومه له نیوزیلند د جون په دیارلسمه له پاپا نیوګینیا او د جون په ولسمه د ویسټ انډیز سره لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال جام د جون له لومړۍ تر دیرشمې کېږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وای مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې توړل شوی او هلته زندان دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اړیالې زندانه ناڅرګند ځای ته یووړ. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. بایدن وویل چې ترامپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شو هغه سلګونه کسان به وبخي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه هم ثابت شوي دي. ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او سم له ژمنې سره سم تاندې څانګې اونیسا خبرونه خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنوریدونکو سلام. یله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لستراوړنې لرلې وي او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونه په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په غو چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احيانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر تنګ ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
مکاتبونه او خوانځي نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تختی لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کی چې په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای دا فهمل دا کار وکي او د خوشاله همي ځکه لوبو وخت بل لري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولای شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکو صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې سپاغه کې
فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده، مثلا ته د یو ځای که هر عقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي، ته کېدای سي یو مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې. یا بله،
د کندوز اوسېدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي، وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي، ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه وي، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دی چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلن کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي، دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کونځه تست سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهیدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تلغو سره مخامخ کیږي، د هغو په اړه پوهیدل او هغو ته درناوی مهم ده، ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهیږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول دی، هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغه سه پروګرامونو ته زمينه برابرېدل شي او هم رضایت او امکانات تم ارتیا نه لري ځوانان کولای شي په ولایت کې په سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانانم پکې ګډون وکولای شي. د مختلف پروګرامونو کې دلای شي مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولای شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نظمی استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازه توپ کولای شي او څنګه فعال وند پکې اخیستلای شي په همدې اړه مول لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمائندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډ نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډیره هڅه دا وي چې پروګرام پریدي دی، بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډ واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان ساري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې ما هر پروګرام چې وي کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده واینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزي باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده دنه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري پوزین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کی. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دا کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال باندې اخلي.
ځینې خبرې داسې هم غوریدلې لځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللی دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کومه، په دغه سې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم کوم چې دا د هر چا مسولیت دی چې په دغه تجربه او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومان او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کیږي، خو دا یو شمیر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډیر تمایل لوبو ته لري، او هڅه دا وي چې ډیر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډیر کله داسې هم پیښیږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډیر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. والا د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وای هغه د معیاري نه دی کتابونه صحیح نه ویل کیږي.
نوم واحد ولاده د موسی ولا سوالې وسیدونکې موږ ته لوبي ځکه خو نه کوي، انډي والا نه خپل ساتي رو مکتب کې د سیو لکه غلامان چې استاد خبرونه مونږ راسي دي تر هغه سي نړۍ ښاوي نه مونږ وخی.
نوم عبد الوسیر د هم سم زده کوونکې ما تاسو لوب خوان را کوي زکسی په درس کې لایقم نه ما د سی درس مزد کیګم نو وس لو وخت تکړه ما لو ما ته خوان راکې زکس لو به کې موږ کې میچ کو په خلو بو کې یو کټ واخلو یا بیټینګ کې تشویقي درس کې موږ لوړکته به تشویق سوي نه پختنه نه داش کا سوي.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند نصاب او نور مسایل سبب شوی چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړونه تړي او لوی هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. دا میدان وردګو سیدونکو نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یو اړتیا بولي، خو د په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خو سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق و او درس هم اسې ویلم، خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې یو ویش کاله دی، نو داسې وایي چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټرایل م ورکو سلیکټ ونه شو دویم دفعه، په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو، نو زه سل فیصد اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کیږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي، چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکې خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي، دغو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډیره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت ډیر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډیره شوخه بیا کوي او د زده کړو په محل هم ډیره شوخی کوي، خو د وخت پاتې ریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخی گرفت پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډیره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له وکلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان اوس د کوونکي تر درس لوبو ته ډیر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور مات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مات صاحب، علت څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامل دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده، او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت سره نسته، د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایسته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو دا د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
ایماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کېدای شي د هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه له ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به تر لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناستې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبو شروع وکړه؟ او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې ساره ووتې تر مازیګره پورې ورکتې ټول عمر بیا آزاد هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی پلو باندې کار کوي د افراد او تفریط نه کار وانخلي نارمل حالت ته راولي مثلا داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې بلار سره لوبي دی وکړه په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای دا فامیل دا کار وکړي او د خوشحال همي ځکه لوبه وخت ولري ته لو کور ته راي به ورته لوبي دی وکړي وو څونه دی وکټلې تا وکټه کوم مقابل کس وکټ ډیر شو ډیر ش کار وسو دا تشویق ته خبر زه ته نن دې ډیر شو درس مو وایو او شو ته پم وکړي موږ هم خوشاله تم خوشاله سبا کې نو درس پیو بل ته پم تر وړه فضا سمې مو ګرځي او دې ذهني تدریس په ځای باندې عملی محسوس او حرکت تدریس وکړي ډیر مزامین د لوب په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کړي بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجي ځکه لوب وکړي کاسا کې پیو خلی کې پیو کارتن کې د علی په بیر توري اچي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایست دې چک چک کو دا لوب دې غریب پر بل لوب ته جات نسته
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
ಲೈಲಾ ಪದಳ ಸ್ಪಿನ ಬಯ ತೋರ ಲವಂಗಿನ ಲವಂಗಿನ
نازک سما دستر گو تور پوڑم دگر کلی پی ویا دا پوڑم دگر کلی پی غور پوڑم دگر کلی پی ستاپتن کی نستا بی نولاڑی زور سیگڑن جو ویا دا شارکمک